کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه اورېدل شي چې یوه انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې نتیجه ژر تر ژره اعلان شي. کمیسیون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په جوزجان او بغلان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وغوښتېده. د کاناډا یوې محکمې جوشا بویل ته چې مخکې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوی و د خپلې میرمنې سره د زور زیاتي له تورونو برات ورکړ، او د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هېواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف یې د اعدام حکم کړی. بشپړ خبرونه واوري. په جوشان کې پولیس وایي تیر شپه په یو هوایي برید کې یو لس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وختې. د جوشان د امنیې قمندان عبدالواحد وجدان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوایي برید تیر شپه د طالبانو پر هغه پوسته شوی چې له بارونکو موټرو یې کمیشن اخیست. د ښاغلي وجدان په وینا دا هوایي برید د شبرغان مزار شریف د لویې لارې په اوږدو کې د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې شوی. د نوموړي په وینا د دوی معلومات ښیي چې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال طالبان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. دا پروان د امنیه کمانډانې لخوا ویل شوی چې د ملي امنیت د ځواکونو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې یو امنیتي سرتیری او یو وسلوال وشل شوی. دا پروان د امنیه کمانډانې ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پرون ماښام د باګرام ولسوالۍ د قلعه نصرو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوه ګزمه د ناڅرګند وسلوالو له برید سره مخ شوه چې پکې یو امنیتي سرتیری او له وسلوالو یو تن وشل شوی. دا خغلی ولیزاده په وینا له پیښې وروسته پولیسو په هغه سیمه کې عملیات پیل کړل او دوه وسلوالي چې هویت یې نه دی څرګند نیول شوي او عملیات دوام لري. د باګرام ولسوالۍ قلعه نصرو سیمه د پروان یوه نامنه سیمه بلل کېږي چې پکې غیر مسؤوله وسلوال او ترهګري ډلې فعالیتونه کوي. د ملي اردو چارواکي وایي تیر شپه د بغلان ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. دا خبره 2012 په امیر قلي اردو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په دې پیغام کې ویل شوي پر طالب وسلوالو دا ماینونه داسې مهال وچاودل چې د امنیتي ځواکونو په لاره کې د ایښودلو لپاره یې انتقالول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هېواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف یې د اعدام حکم کړی. دا پیښور سترې محکمې مشر قاضي وقار احمد سیټ د ډسمبر په 12 نیټه پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف چې له 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې د پاکستان ولسمشر و د ستر خیانت په جرم د اعدام حکم وکړ. ګمان نه کېږي چې دا پرېکړه به عملي شي ځکه پرویز مشرف له 2 کلونو راهیسې په دوبۍ کې په جلاوطنۍ کې اوسېږي. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد تفصیلي پرېکړې شپږ شپیتم پاراګراف ښیي چې سیټ د محاکمو مشري نشي کولی.
ځانګړي عدالت تفصیلي فیصله جاری کړې ده. د هغې شپږ شپیتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوي د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړی د اسلام آباد ډي چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فروغ نسیم زیاته کړه چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې درې کسیز ځانګړې محکمې پرون له هېواد سره د خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خپره کړه. تر دې مخکې د ډسمبر په 12 محکمې لنډه فیصله کړې وه چې مشرف پوځ او حکومت ورباندې انتقادونه کړي وو. وقار احمد سیټ د 2013 کال جون راهیسې د پیښور سترې محکمې مشر قاضي دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې ویلي په مسکو کې د دې ادارې پر کارکوونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا پیښه پرون داسې مهال وشوه چې نن یعنی د ډسمبر 20 روسیه د امنیتي خدماتو ورځ لمانځي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د دې ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې و او ودانۍ ته نه دی ننوتی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قوله ویل شوي چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیښه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملن کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوي وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولادیمیر یلچینکو په امریکا کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی و. 80 کلن یلچینکو د نږدې 4 لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنګټن کې د اوکراین د پخواني سفیر والری چارلی ځای ونیسي. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر اشرف غنی په مشه انتخاباتي ډلې نن د انتخاباتو له خپلوا کمیسون څخه وغوښتل چې د ولسمشر د ټاکنو نتیجې اعلان کړي.
یو من غوښته چې زمونږ سرتیری هغه خود ټول ورپسې ورته راټول په دغه وخت کې انفجار کوي.
دا د هلمند د والی څرګندونې دي. د وویل سربیره پر دې چې سخت جګړې نشته خو د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په خوست، پکتیکا او پکتیا کې د پاکستاني روپیو پر ځای راکړه ورکړه په ډیرو ځایونو کې په افغاني شوې ده، خو ځینې ستونزې نه دي حل شوي.
موږ دغه شلګونو لسګون پنځګون پنځوسی سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کړي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه به کله اعلان شي؟ د تلې د 16 نیټې د دې ټاکنو نتیجه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د اعتراضونو له امله ځنډیدلې ده. نن د ولسمشر اشرف غنی مرستیال سربر دانش د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې نورې د نتیجې نه ځنډوي. اکرام الله اکرام له کابل دا موضوع تعقیب کړی ده. نور تفصیل له دوی اخلو.
مننه شیبر صاحب، څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د همر ستار سرور دانش چې د ثبات او پالنې د ټیم مهم غړی دی، د نن په یو غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتنه وکړه چې باید لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. سرور دانش د غشانو ویل چې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه چې په دغه پروسې ته لومړی سره ژمن نه دي، د خلکو رائے او دغه ټوله پروسې یې عمل کړی ده. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د هغه 22 ولایتونو د رایو د دریم ځل لپاره د شمیرنې غوښتنه کوي. په خپل دغه دریز باندې لا هم ټینګار کوي. د دغه ټیم یو غړی فضل احمد مانوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د سیاشن اسناد او شواهد موندلي چې د رایو د دغه 22 ولایتونو د رایو د دوهم ځل په شمیرنه او څېړنه کې چې پراخه تقلب شوی دی، او که د دوی غوښتنه کمیسون ونه مني نو دوی به دغه اسناد او شواهد شکایتونو کمیسون ته وسپاري. خاقلی فضل احمد مانوی وایي
کمیسیون انتخابات تا هیچ خواسته ما رو نپذیرفته، متاسفانه جانب عمل میکنه، ولی به هر حال ما ادعای ما به جایش باقی است. خواست خود دنبال میکنیم. کمیسیون انتخابات این کار رو نکرده، کمیسیون شکایتی را دنبال میکنیم و به یقین که رسوایی های کمیسیون انتخابات در مرحله شکایات روشن میشه. ما امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات که مسئولیتش است هنوز هم فرصتی که داره این خواست مشروع ما است بپذیره.
خو شیبر صاحب، د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره چې مونږ وغږیدو، دوی وایي چې د ټولو 4 ولایتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر چې دی هغه بشپړ شوی دی، او دوی د پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزې او خنډ نشته. د دوی چمتواله لري چې راتلونکي ونې په پایل کې دغه پایلې چې اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ډلې د وروستۍ غوښتنې په اړه باندې وویل چې د دغه وویشتو ولایتونو د رایو بیا څېړنه او شمیرنه چې د داد کورنۍ او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده او د بیا ځلې شمیرنې په اړه باندې هیڅ ډول تصمیم نشته. دی او دوی به دغه رای د دریم ځل لپاره ونه شمیري. ښاغلی مل وویل
اما برخی از گروه های سیاسی و یا تیم های انتخاباتی که براستی از آغاز هم چندان باوری به انتخابات نداشتن کوشش کردن که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنند. فکر میکنم بیشتر از دو ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم شما مردم به یک شکلی به گروگان گرفته شده.
شیبر صاحب د دې ترڅنګ
بل او بخش اکرام صاحب دا د سرور دانش څرګندونه نوي فکر کوم تخنیکی تیروتنه
بله تخنیکی تیروتنه و د سرور دانش څرګندونه وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسولینو خبرې مونږ سره شته. خو دا غي نوړاندې چې د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتنه چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کړي د بل هغه مسله ده چې دغه پروسه یو سنسه جنجالي کړي د دوی د 300,000 نور رایو د باطلېدو او په دې اړه د تفتیش د بیا پایل غوښتنه کوي. دا هغه رای دي چې ځینې یې له وخت نه وړاندې چول شوي دي استعمال شوي دي او ځینې هم له وخت نه وروسته استعمال شوي دي او ځینې هم د بایومټریک کې نه دي ثبت شوی. که څومره انتخابات خپلواک کمیسیون دا مني چې دغه رای چې دی دا د طرز عمل سره برابر نه دي خو دوی وایي چې معتبر دي ځکه چې له نورو ټولو شرایط سره دوی دغه دي دا برخمن دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د دین وړاندې هم ویلو چې که غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل شي نو دوی به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ونه مني. خو د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو
بله فکر کوم دا تخنیکی ستونزې لامل بله او بخش اکرام صاحب ستاسو اواز قطع شو وسراورو نسراورو د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو او د ولسمشر اشرف غني د مرستيال د څرګندونو او همدارز د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ډلې د یو ویان د څرګندونو په استناد تاسو معلومات ترکول چې کوم معلومات موږ تاسو ته ترلاسه کړی دي. د هغو معلوماتو لمخې داسې ښکاري چې شای راتلونکو اونۍ په پیل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ابتدایي نتیجې اعلان کړي. مخکې د شاغلي مال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو ویان څرګندونې موږ خبرې نه کړي. دا څرګندونې سره ورو
نه مونږ هغه د ناظرینو مشاهدینو د کاندیدانو د ټولو په زورداشت کې دوی نظارت وکړه او مونږ تفتیش او باشماري وکړه په وویشت ولایتونو کې او هغه پروګرام تړل شوی ده او بیا مونږ نه ورته کوم مجلس نیولی نه تصمیم لرو او نه ځو چې بیا باشماري وکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه برخه کې تر 12:00 بجو وروسته زما رایه زما حق پروګرام لرو. په هغه کې هم د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو تر بیا شمیرنې وروسته پر احتمالي کړکېچ بحث شوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هر اونۍ شاوخوا لستنه افغان سرتیری او پولیس په هلمند کې وشل کیږي. دا شمیره تر پخوا ډیره لوړه شوې ده. علت یې څه دی؟ الیاس سعید له هلمند په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د تیر دسمبر میاشت کې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال زهیرګل مقبل ووژل شو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېسارې توګه ډېر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډېر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دښمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. موږ کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکې حادثه ده او غیر مسلکي برخ شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپیښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط یو استقامچینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول په آینده کې به د تلفاتو کچې چې د مایند لاسه کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوې دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهیرګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لویه لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي، د هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډا ورکړ سوی ده، دغسې د برابري کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه قمندان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبر په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیم زما سره ناری سراج کمربند تللی یاست. هغه خزی تاسو ولیدلې چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل، داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبان خپل جنگ او تاکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکولای شي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي سو دوه طرفین کې تاکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرده څخه دوی کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات شوی، علت هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کمانډان د پولیس او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختلی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو وروستۍ په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لري استایي د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅې کوي چې د دغه هیواد پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ته یې روانه اونۍ د اعدام سزا اورولې وه. د پاکستان پوځ او حکومت چې پوځ ته نږدې دی مشرف ته د اعدام پر سزا توند غبرګون ښودلی دی. دا موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی او اوس راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، د پاکستان د حکومت د هڅې په اړه نور جزئیات څه دي او حکومت په څه اساس د قاضي د پرېکړې مخالفت کوي؟
بله، د پاکستان حکومت د دغه قاضي چې سرت نومیږي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم صادر کړی و. ګمان نه کېږي چې دا پرېکړه به عملي شي، ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې جلا وطنه دی. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پرېکړې شپږ شپیتم پاراګراف ښیي چې ښاغلی سټ د محکمو مشري نشي کولی، دوی یعنی د قاضي په قانونی صلاحیت باندې انتقاد لري. فروغ نسیم دا هم وویل چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څلیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندونې تر دې وروسته کړې دي چې درې کسیزې ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د ستر خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 18مه محکمې لنډه فیصله اورولې وه چې مشرف پوځ او حکومت ورباندې انتقادونه وکړل. وقار احمد سیټ هم دا قاضي چې دوی غواړي چې لری کې د 2013 میلادي کال له جون څخه د پېښور د لوړې محکمې مشر قاضي دی او په خپل مشرف له 1999 څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمن و.
خو تر دې پخوا هم د پاکستان پوځ او حکومت د مشرف د اعدام پر سزا انتقادونه لرل کنه؟
هو، نه یوازې پوز بلکې د پاکستان حکومت د ځانګړې محکمې له لوري د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقادونه کړي او ادعا کړي چې د نوموړي دفاع کوونکو ته د عادلانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. د پاکستان لوی څارنوال چې د حکومت استازی دی او نوم یې انور منصور خان دی، د سه شنبه په ورځ ول حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدار ازول په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوځ مشرف ته د اعدام پر سزا توند غبرګون شولې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوځ ته ډیر نشتی بلل کیږي د دې فکر مخالفت کړی دی. لبل خو صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر پریکړې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه.
او مشرف څه ویلی دی؟
مشرف د روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بیا اساس و بلل، البته د دې دوسیې په اړه خبرې کړې وې. دا خبرې تر دې مخکې وې چې دا قاضي حکم صادر کړي. د همدارس په دې ویډیو کې ویلي چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده.
او د بشري حقونو ډلې څه وایي؟
د بشری حقونو ډلې، خصوصا د بشری حقونو د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیستي انټرنیشنل، د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وړایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او دا ویلي دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. همدارس د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلي و چې په اوسني حکومت کې د پوځ پلویان ډیر دي او باور یې نه کیږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي. یعنی مسلم لیگ هم د دې پریکړې هرکلی کوي.
مننه. د افغانستان په جنوبی ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د پاکستاني روپیو پر چلند کلک بندیزونه لګول شوی. ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي څو په سوداګریزو معاملو کې افغانۍ وکاروي، خو خلک له حکومت یو لړغښتنه لري. احسان آریان لګردیز راپور لري.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلند له باندې سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
یو دغه ریټ نه د برابر کړای چې افغانۍ مخکې کالدارو نکومه سودا وه اوس په افغانو ډیره جګه تمامیږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بل هغه ستونزه بلل کیږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو لسګون پنځګون پنځوسی سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړي را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تیر وکال راهیسې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کیږي خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکام بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اصف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا ډېر سلنه کلداري چلیږي او په دې پکتیا په څوارلس ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي که چیرې پاکستان د اوسنیو بانکنوټونو پر ځای نوي پیسې چاپوي او له افغانستانه د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي ممکن افغان سوداګر په میلیاردونه کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړی دي دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې. نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ور ونه رسیږي د ویزې سہولتونه نه دغه نه کېدای شي د موږ هیوادوال په میلیاردونو کاردار شي دلته دي د پکور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نو موړی بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت ارزه کول د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوي تر سره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت د نه مني چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو لکه مخ سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
په بازار ته د کوچنیو نوټونو د ارزښت کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم د چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سکتګي د رفقول لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني روپیو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اورور لکه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کډوالو په باره کښې راپور خور شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاتې ولږې سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر دی الحمدلله افغانان په خپل وطن کښې اوسېږو خپل همت به کوو دومره به د لږ نه مرو انشاءالله په خپل وطن کښې خدمت کوو کار کوو لږې به نه مرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا حکم چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کښې وو او پنځلس زره یوزونه اوس هم د خلکو په لاس بانکونو کښې تا ته پیسې تحویل کړي دي اوس بورې د سرنوچې ګرځي ورته په ملک کښې د هغې خلکو غم وکړه چې تا دې په بانک کښې پیسې تحویل کړي پنځلس کاله وشو چې په افغانستان کښې دهلته مونږ ګرځو او راغلي کالوني تاته هم چې دی پیسې داخل کړي دوه ښارګوټي د په نوم دي ته ورته که وزارت مهاجرینو ته د هغې پنځلس زره نمرو پوښتنه وکړه او راشه ننګره دا په میلیونو ماشومان هم ستاسو د لاسه بېخې واده شو مونږ مخکې هم دا پیغامونه ډېر پرېښو بیا هم پرېښو دا زمونږ کالوني حق دی بیا به هم پوښتنه کوو بیا به هم کوو مونږ د چا چندې خورو منډې لګو مونږ ته څوک چندې را کړي مونږ الحمدلله خپل خدمت کوو خپل کارونه کوو مونږ ته د خپل بشري حقوق ورسېږي. وسلام
جواب
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ لړ ډګره دا خبر لرو چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. په لومړي پړاو کې پاکستان بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د 101 منډو په جوړېدو وسوسېدل. د دې په ځواب کې سریلانکا تر اوسه پورې 100 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي او اوس د ډوډۍ د وقفې وخت دی او دمه ده او تر دې وروسته به بیا سریلانکا خپلې لوبې ته ادامه ورکوي. دا لوبه د دې له خاطر اهمیت لري چې وروسته له 100 کلونو یو ټیم په پاکستان کې ټیسټ میچ کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلان کنه دی
پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. د ازادي راډیو د بل ساعت یعنی د 2 بجو د خبرونه په وخت باندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. د پروګرام لکه څنګه چې مخکې وویل غزنی ته ځانګړی شوی دی. خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انسخاور.
افغان چارواکي وایي د بغلان په ډنډیغوري کې 15 تنه وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. له جوزجان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د پولیسو له قوله ویل شوي چې تېره شپه په یو هوایي برید کې 11 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. د جوزجان د امنیه قمندان عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته وویل برید تېره شپه په هغه پوسته شوی چې طالبانو پکې له باروډونکو موټرو کمیشن اخیسته. د پاکستان حکومت د قاضي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخانی پوسی واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم کړي. د پیښور د ستر محکمې مشر قاضي وقار احمد سید د دسمبر په 12 نیټه پر پرویز مشرف چې له 2001 نه تر 2009 کال پورې واکمنو د خیانت په جرم د اعدام حکم وکړ. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخانی استازي ولادیمیر یلچنکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی.
وسم زمرای زم حق پروگرام لرو. په دې پروگرام کې د رایو د بیاشمیرنې د بهیر پاړه بحث دی.
زمرایا زم حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم. له ازادي رادیو زما رایا زما حق خبرونه اوري. په وو ولایتونو کې درایو بیاشمیرنې او څېړنې بهیر ورسته د نوي افغان حکومت پاړه د جوړې دوه غوښتنې او هیلې هم په زیاتې دوه شوې. تازه د امریکا مشهور سناتور لنسی ګراهام ویلي هیله مند چې راتلونکو ورځو کې به افغانستان نوی حکومت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته هیله څرګنده کړې خو له ټاکنیزو ډلې غوښتي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او د انتخاباتو پایله ومني. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د رایو بیاشمیرنې بهیر به کړکیچ پای ته ورسوي او کبل بحران پر لار دی؟ آیا ټاکنیز ډلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه مني؟ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویلي د هغه 28 ولایتونو په اړه چې د دوی څارونکو پکې حضور نه درلودو پایلې د دوی لپاره د قناعت وړ نه دي. خو دولت جوړونکي ټیم بیا وایي کمیسیون باید اجازه ورنکړي چې پروسه یو ډله ګروګان ونیسي. زه امید زهیر ملم او په خبرونه کې میلمانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات، د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې ویان فضل غنی حقمل او د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی ظاهر متحری صاحب دی. دیواله خرغ لاست بحث اقمال صاحب پایل لتاسی نه کومه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې ولی بیا درای شمیرنې بهیر کې ګډون ونک؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زهیر مل صاحب تاسو ته، متحری صاحب ته، همدارنګه ساده صاحب ته او تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سولې او اسلامي عدالت ټیم موقف دا و چې که بیا شمیرنه کیږي نو سرتاسري دی وي عمومي دی وي، ځکه په انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ لمن ډیره پراخه ده، وسیع ده. یوازې په دغه 8000 محلونو کې که بیا شمیرنه وشي دا د ستونزې حل نه دی. او هغه سی وم شول دا وستا سګوره چې هیڅ نتیجه تر نه ترلاسه کیږي. زمون وختونه دا و چې کبه شمیرنه کیږي سرتاسری دی وشي عمومي دی وشي امدا اله تو چې موږ په دغه بیا شمیرنه کې ګډون ونه کړ، ځکه دا یوازې په 8000 محلونو کې ترسره کیږي. او بل دا چې په دغه بیا شمیرنه کې یوازې د دولت ساس ټیم توافق درلود، نورو ټیمونو دا تحریم کړی و، فقط دولت ساس ټیم په دغه کې ورسره همکار او نورو ټیمونو ناظرین نه درلودل.
خو د ټاکونو خپلواک کمیشن یا تاسو ټولو ته بلنه درکړې و چې راشي مهرباني ټول په ګډون وکړي.
بلنه خو ټولو کاندیدانو ته ورکړې و، ولی مخکې له دې نه چې بیا شمیرنه پیل شي زمونږ غوښتنه دا و چې راځي اول د 300,000 رایو چې مایوب او جعلي رایې دي، غیر قانوني رایې دي، دا باید له سیستم نه بیرته حذف شي، بیا شمیرنه شروع شي. اول باید 300,000 رایو تصفیه وشي، سرنوشت معلوم شي، لاغه نه ورسره بیا شمیرنه ته لاړ شو.
یعنی موږ د بیا شمیرنه سره د رایو د تصفیه پر اساس باندې باید معلوم شي او دا څېړنه او تفتیش چي ده کنه لوړاندې باید فیصله وشي او بیا راشي.
د دې رایو په اړه لوړاندې نه فیصله شوې ده. قانون طرز العمل لوایح وایي چې دا غیر قانوني رایه دي. یو رایه چې مخکې لوخ نه ورسره لوخ نه استعمال شي هغه اعتبار نه لري. یو رایه چې تکراری وي اعتبار نه لري. هغه رایه چې قرنطین شوی وي هغه اعتبار نه لري. یعنی په دې اړه لمخکې نه قانون فیصله او طرز العملونو فیصله کړي و چې دا غیر قانوني رایه دي. دا په زور دی یو ټیم په شوارو په هدایت باندې سیستم ته داخله شوې دي. مونږ یی چې دا اوس و مسئله سیستم نه پدې اړه هیڅ توجه بعد ونه لرو او هیڅ بحث پی ونه شي، ځکه دا غیر قانوني او جعلي رایه دي. دا سیستم ته د یو ټیم په فرمایش داخله شوې، دا باید اوسی بیا بیا شمیرنه تلار شو او که بیا شمیرنه کوي یوازې په 8000 محلونو کې دنه کیږي عمومي دی وشي ترڅو د ټولو کاندیدانو قناعت هم حاصل شي، شفافیت هم رامنځته شي او ګټون کوي بایلون کوي هم معلوم شي.
مانا اقبال صاحب طاهری صاحب ستاسو ډلې ویلي چې وښت ولایتونو کې چې رایو بیا شمیرنه شوې ده هغه د قناعت وړ نه ده. په دې معنی چې ساسي غوښتنه دا ده چې بیر ته سرته ولاړ شو د ټولو ولایتونو رای شمیرنه بیا پیل شي، درحال کې چې کمیسون بلنه درکړه چې راځي بسم الله کوي ګډون وکړي را سره چې دغه پروسه په مخ کې اوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بین سعید درود میرسیم به شما همکاران در بس. با شماری کمیسون مستقل انتخابات شروع کرد او با شماری معیاری نبود، مطابق چارچوکات نس قانون نبود و خواسته های مشروع و قانونی تیکت های انتخاباتی در اونجا در نظر گرفته نشده بود.
ستاسی و تا میار تاکه لکه طرز العمل قانون پر بنسټ باندې دغه میارو نسه شیدی.
یکی از میارات بسیار مهمی که در باشماری اونجا باید مراعات شوه ایست که سطح یا همو سقف آرا باید اعلان شوه. متاسفانه که کمیسیون مستقل انتخابات سقف آرا را به صورت اساسی و واضح بیان نکرده. یک بار 3 میلیون گفت، یک بار 2.5 میلیون گفت، یک بار دیگه هم 1.7 میلیون، یک بار دیگه هم 1.9 میلیون و بالاخره یک سقفی را اعلان کردن که او سقفا نتوانست که پابرجا ثابت و متقن باشه. یک دوم این که در بحث باشماری زمانی باشماری صورت میگیره که قناعت تیکت های انتخاباتی که زنف است و مبتنی بر لایحه وظایف و با ابتنا به نص سره قانون باشه اونا باید رسیدگی بکنه. مثلا 2432 محلی که معلومات بیومتریکی نداشت، اصلا معلوم نبود که از آسمان آمده بود، از زمین آمده بود یا از جای دیگه. پس بنابراین اینا به صورت سیستماتیک و نظام یافته میخواست که در این باشماری رای سازی بکنن، تقلب دیگه را در اونجا نظام ببخشه.
صدا سه وست کمیسون شاتک کی تا شاتک لپاره وقت لری پده مانا چه طول رای شمیرن لسر اپایل کی او کنه هم ها اختنی چه رسول او اسلامی عدالت تاکنیز دلی کی یا ثبات و همگیرائی در داغ نیوکو پر استناد بانی چه پده بحث که وشوی د کمیسیون پریکړه بچی.
ډیر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ته ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته قوانینو پر اساس باندې د پروسه مختویسي او مدیریت یې کړی. موږ د هیڅ چا په فرمایش باندې نشو کولای د پروسه مختویسو. همدا اوس تاسو ګورئ د دوو مهمو ټیکټونو استازي دلته شتون لري. یو وایي چې د سره بعد څلور د شوبلاتونو کې ټول محلونه باید تفتیش شي او یاد هم ټاکنې سره وشي او همدار ول دی بل ټاکنیس ټیم استازي هم وایي چې دوی د بیرته په وشتبلاتونو کې هم دا پروسه لسره ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرز العمل ته ژمن دی. د هغه طرز العمل پر اساس باندې موږ مخته ځو. دوی ویلي چې کمیسیون غیر قانوني دا پروسه مخته یوړه. بعد بختاره په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې هر څوک قانون په خپله ګټه تفسیروي. کمیسیون هم وایي چې موږ د قانون پر اساس مخکې ځو، دوی هم وایي چې دغه پروسه موږ د قانون پر اساس اوه ولایتونه ګروګان نیولي وو. زما غوښتنه د ټولو محترمو ټیکټونو څخه دوی د اساس څخه دغه ده چې راځئ قانون ته ژمن پاتې شو، هغه څه چې وایو او هغه څه چې کوو هغه مو یو شان واوسیږي. موږ په لومړي سر کې د دوی ټولو څخه د غوښتنه کړې وه چې خپل ناظرین مشاهدین راواستوي تر څو په دغه پروسه کې تور سپینې رایې سره جدا کړو. که رښتیا هم تاسو شفافیت غواړئ، کمیسیون د شفافیت په مخه باندې 1255 محلونو تفتیش او بیا شمېره نه کوي. بدبختانه یوه میاشت دوی د اوو ولایتونو پر وړاندې مزاحمت رامنځته کړو، زموږ همکاران ته اجازه نه ورکوله. په اوس کې کله چې دوی پوه شول چې کمیسیون نور د قانون پر اساس باندې نتیجه اعلانوي، دوی په ولایتونو کې اجازه ورکړه. په ولایتونو کې هم دا شپږ ولایتونه تکمیل شوي دي. د څلور ولایتونو معلومات یا رزلټونه کمیسیون ته رسیدلي دي او تمه کېږي چې سبا ته به په بغلان ولایت کې هم د تفتیش او بیاشمېرنې پروسه بشپړه شي. ځکه په بغلان کې مونږ 212 محلونه درلودل چې باید د هغې تفتیش او بیاشمېرنه ترسره شي.
اجازه راکړئ زه یوه پوښتنه وکړم. مسله دلته ډېره چې هغه کېږي د قانون او معیار بحث تر ډېره پورې را مطرح کېږي. آیا رښتیا هم دغه رایې شمېرنه د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډله وایي هم دا ډول د سولې او اسلامي عدالت ټاکنې چې معیار په پام کې نه دی نیول شوی، د رایې شمېرنې دپاره د قانون له مخې معیارونه څه شي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه په دې ټینګار کړی دی چې مونږ قانون ترجمن یو، مونږ لوایح او طرزالعملونه ترجمن یو. لطفا مونږ ته فرمایش مرا کوي چې 300,000 رای باطل کړه، 2,432 محلونه باطل کړه، دغه محلونه تفتیش نه منم، دا دومره چې شوی دی د بیرته د سره وشي. مونږ د ځان سره معیارونه لرو، میکانیزمونه مشخص دي، رای تعریف شوی ده. هغه رای چې بایومټریکي معلومات ولري په غیر حساب کیږي، هغه رای چې بایومټریکي معلومات ونه لري هغه هیڅوک هم نشي حسابولی. ابتدایي نتیجه نه اعلان شوی. لغې مخکې دوی په ولایتونو کې د مونږ دفترونه راوتړل، یو میاشت مزاحمت وکړو په دغه پروسه باندې، نه یوازې په کمیسیون باندې، په درملوک باندې دوی انتقاد درلود، هم دا ډول په یوناما باندې انتقاد درلود، په نړیوالو مهمو بنسټونو باندې چې دوی په دغه پروسه کې موږ سره همکار وو دوی په دې باندې هم انتقادونه درلود. هم دا اوس تاسو فکر وکړئ کمیسیون نه که چېرته دا موضوع د حل چاره له تاسو سره اوسیږي. یو ټاکنیز ټکټ وایي چې په ټول هیواد کې بیرته د سره ټاکنې ترسره شي، بل ټاکنیز ټکټ وایي چې په وشتو ولایتونو کې زنه ومه ما د خپل قانوني حق څخه او ما د هغه کوم امتیاز چې قانون ماته راکړی و دغې نه استفاده ونه کړه، بیرته پروسه یې سره کړه. لازم معنا لري لکه په دغه خپرونه کې چې اوس زنه وم راغلی او زه وروسته تاسو ته زنګ وایم چې دا خپرونه زنه ومه، بیرته دا خپرونه د سره شي. په داسې حال کې چې د هر څه وخت مشخص دی، نه ولاکه تاسو نور حوصله لرئ، نه د افغانستان خلک نور حوصله لري او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون حوصله لري. موږ مجبور یو د بغلان د نتایجو رسیدونه د رزلټشن رسیدونه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې د افغانستان د خلکو د پاک رای پر اساس باندې اعلان
کړم. نن ساده سی بیا هم درته راګرځم. هغه مزه فرمایشات وي ورکوي ساده سی خبر مو ارګو پلیګ دی. نړیوال غوښتنامه هم دا د پرون تاسیسات مند ملګرو ملتونو د سرمنشي خبري اوریدلې چې اجازه ورکړي ټاکنیزو کمیسیونو ته چې خپل کار وکړي او پایله ومني.
زه فکر کوم چې دغه بحران، دغه ټاکنیز بحران او دغه بمباست درجه یک مسول د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. دغه کمیسیون ضعیف مدیریت بلاخره د تلاره واره کړ چې د ټاکنې د بمباست سره مخامخ شي، د بحران سره مخامخ شي. دوی د قانون خبره کوي. زه ډیر متاسف یم چې دوی په قانون باندې ټینګار کوي. څوک چې په افغانستان کې قانون ډیر وي، اول هغه خپل قانون ته درنوي.
تاسو ډیر قانون وایي، تاسو په ځلونو باندې وایي قانون د تطبیق شپې وایي. تاسو ماتمن
ولی مونږ هیڅ وخت قانون نه دی نقص کړی. که مونږ نقص کړی یو مهرباني ودی و کې یو نمونه او مثال د مونږ ته وایي. ګوره دوی د قانون خبره کوي، انتخابات په خپل وخت ترسره نه شول، دا په خپل د قانون نقص دی. همدې کمیسیون ول انتخابات مخکې د جوازانه ترسره نه کړل. دویم، څو ځلې په انتخاباتو کې تقویم نقص شوی دی، آیا دا د قانون او د طرز عمل نقصول نه دي؟ لاغنه وروسته قسمی نتایج تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی، ابتدایي نتایج نه دی اعلان شوی، نهایی نتایج نه دی اعلان شوی. یعنی دا هغه ټکی دی چې په خپل کمیسیون ته ورګرځي، په خپل دوی د قانون او طرز عمل درناوی نه دا کړي. همدارنګه فهرستونه مخکله دینه چې انتخابات تر سره شي، باید فهرستونه له خلکو سره شریک شي او چې آیا د دوی نوم په فهرست کې شته دی که نشته دی. تاسو ولیدل چې د انتخاباتو پورې څومره جنجالونه او چا نوم یو چې
ټول معیارونه حقمل سره په پام کې اجازه کوي کې دغه ټول معیارونه په پام کې نونی ول شو دا د لومړی یو بحث دی ولې لاړې ټاکنو ته ولې مو ټاکنو کې ګډون وکړ
ګوري دا په دې معنی نه ده چې دوی معیارونه په پام کې نه نیسي موږ په ټاکنو کې برخه نه اخلو موږ غوښتل چې په افغانستان کې شفاف عادلانه او اصولي سرتاسري انتخابات ترسره شي دا د کمیسیون مکلفیت دی دند دی چې دغه ډول انتخابات ترسره کړي حکومت هم باید ورسره همکار وي یو پروسه د داخل پتوګه ولې ورسل چې څه وشول دا کمیسیون ته ورګرځي چې دوی ولې په دغه ماموریت کې پاتې راغلل په دغه مدیریت کې پاتې راغلل اوس د هل لار داده چې دوی د کاندیدانو قناعت حاصل کړي که دوی دغه پروسه په یو ورخص ډول مخ ته زیاده د نتایج به سوګنه مني ځکه تر اوسه پورې نه شفافیت رامنځته شوی نه قناعت حاصل شوی نه د 300,000 رای برخلیک معلوم دی نه پاک او ناپاک رای جدا شوی دی
کومه هم دا یو عمل سپ کته چې لار نه شي په یو محل کې ونه درېږي او د هغه محل د رای تفتیش او سیړنه کې ګډون ونه کوي تاسو به څه ډول قناعت حاصل کړئ
د نظارت موضوع جدا موضوع ده مونږ چې لشرونه سپوری په دغه پروسه کې نظارت کړی دی فقط په دغه اته زره محلونو کې چې دوی بیا شمېره نه کړي په دغه کې مونږ نظارت نه دی کړی مونږ نور تر اوسه په دغه پروسه کې لشرونه تر اوسه پورې همکار وو او یو ورسره فقط په دغه اته زره محلونو کې هغه مونږ اعتراض درلود اعتراض هم قانوني دی اصولي دی مونږ غوښتل چې راځي دغه 300,000 رای تصفیه اول وکړي بیا غنه ورسره بیا شمیرنه شروع کړي بیا شمیرنه د همداسې تر سره شي چې د کاندیدانو قناعت حاصل شوی وي داسې نه چې د یو ټیم په فرمایش تاسو بیا شمیرنه کوي ټول کاندیدان وایي چې بیا شمیرنه دې نه کیږي په دغه شکل چې دوی کوي دا د کومه نتیجه تر نه لاسته نه راځي او اوس هم نتیجه تر نه لاسته نه راغلي باید دوی د کاندیدانو سره په همغږۍ په مشوره او په تفاهم بیا شمیرنه کړي وای فقط دوی هغه سی بیا شمیرنه کوي چې یو خاص ټیم فرمایش ورکړي
کمیسیون په سو غونډي ونیولې هم له احزاب سره هم د ټاکنیزو ډلو سره حتی د رسنیو په مخ کې هم دوی خطور شاهدان دي په دغه دومره غونډو کې قناعت ولې حاصل نشو خو کله قناعت
دا جواب باید ساده صاحب وای چې دوی ولې نشي کولای چې قناعت حاصل کړي
تاسو ولې قناعت ونه کړ
دغه جاده یو طرفه ده دوی چې کومه جاده باندې روان دي یو طرفه ده د دې نه هیڅ نتیجه مونږ ته د خپل د ټاکنې شورونه تر اوسه پورې دا یو ورخیز ډول مختزی په دې کې شفافیت موجود نه دی تقلب په کې په ډیره پراخه پیمانه شوی دی یعنی له شروع نه تر اوسه پورې دوی په خپل کارونو کې پاتې راغلي دي هیڅ کار دوی د کاندیدانو سره په مشوره او په تفاهم نه دی کړی دوی چې د قانونو د طرز العمل د تطبیق خبره کوي امغه په صحیح ډول نه دی تطبیق شوی هغه کې نیمګړتیاوي دي حقوقي ستونزې لري تخنیکی ستونزې لري کاش کې دوی قانون په سمه توګه تطبیق کړی وای بیا په هغه صورت کې مونږ اعتراض نه کوو
متایری صاحب نیوکی دوام کوي انتقادونه دوام کوي او نه منم مسأله دوام وکړي فکر نه کوي یوه پایله ته رسیدو د انګیزه او هغه فکر بنر شي پیدا تر دې چې کید یو حلارې ته رسیدو باید قناعت حاصل شي د قناعت حاصلولو لپاره څه شي کمیسون وکړي چې بل اخر تاسو ومني
چند نکته عرض وکنم جناب سعادت صاحب عرض کردن پیش از اینکه به پاسخ شما پردازم هفت ولایت را تیم سوادمگاری گروگان گرفتن بسیار ادبیات ناجان مردانه است
اجازه ندادین البته دید.
گروگان ببین ما گروگان نگرفتیم مردم گروگان نگرفتن مردم برای پیشبرد مقاصد جایز و مشروع خش که همون شفافیت بود اعتراض کردن و لازم دیدن که این اعتراضش تا به کرسی عمل بنشنه دروازه رو بسته کردن مصلحت مردم بودن مالکیت قدرت ما از حاکمیت از آن مردم است ما نباید همواره در تقابل به منافع مردم قرار بگیریم و به این حد بحث جانبدارانه از کمیسیون مستقل انتخابات ما توقع نداریم دوم این که ایشون فرمایش میگه شما برای ما میگه فرمایش بدین که ما این قدره باطل بکنیم کمیسیون وظیفه دارد که مطابق قوانین مقررات و لوایح وظیفه‌اش را انجام بده ما روی هیچ کسی فرمایش نداریم و بس فرمایشی نیست و اینا هم ور از بس مجبوریت صحبت میکنن ما خواه نیستیم که هر کسی که بالای اینا فشار وارد میکنه برای مردم افغانستان بازگو کنه که اینا ما رو مجبور میسازن آقای دانشوار میگه ما مجبور بودیم خانم نورستانی هم میگه ما مجبور بودیم سخنگویا میگه ما مجبور هستیم حالا چی مجبوریتی وجود داره شما یک نتیجه برآمده از فساد است قلوب اجل را اعلان بکنید افغانستان با بحران بگیرد بحثی که آیا اگر را به همین منوال ادامه پیدا بکن رای حل چیست؟ کمونطور بحث محتوای سوال شماست رای حل اساسی است که کمیسیون مستقل انتخابات بر بگردد با حاکمیت قانون و بر بگردد به لوایح و طرز العمل ها تمام رفتارها تمام عملکردها و تمام فیصله ها را با ابتنا با قانون صادر بکنه در غیر او صورت هیچ گونه رای حلی برای شکستن بنبست و هیچ گونه رای حلی برای یک انتخابات شفاف، سالم و بدور از مداخلات نمیتواند که به وجود بیاید و ما هم هرگز
هر نوع نتیجه ای که برآمده از تقلب باشه و هر نوع حاکمیتی که برآمده از تقلب باشه برای ما هرگز قابل قبول نیست و ما با زور مردم، با اراده مردم کمیشنر را وادار میسازیم که وظیفه‌اش را انجام بده. اینا به صورت واضح وظیفه‌شون را انجام نداده.
ملګرو ملتونو سرمنشی برون وویل چې کومستون زولری دهغه بهیر او شکایت البته چې تاسو یې لری خلاره ادارې چې ټاکنیز شکایتونو کمیسون لا درسې لدی ورسوت چړیو کمیسون پریګری چې مخکې لاچی فکر نه کوي یو منطق دی چې تاسو لدی نو خپل شکایت ا ک تدریس وزر رايو پاړه باندې وسی کنو را مسله وسی ټاکنیز شکایتونو کمیسون سره وڅا
منطقي خوب است مې منطق را میپذیرم اما بس تر کجاست ما کمیسون مستقل انتخابات میخوایم که برای ما دروازه نشون نته ما بسیار دروازه ها رو میفهمیم دروازه محاکم میفهمیم سارنوالی را میفهمیم دروازه کمیسون شکایت میفهمیم دروازه های دیگر هم میفهمیم و آشنایی هم داریم بحث اینجاست که وظیفه کمیسیون شکایت انتخاباتی یک چیز است، وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات چیز دیگه است. فعلا کمیسیون مستقل انتخابات به صورت واضح وظیفه‌اش را انجام نداده، لایحه وظایفش را به صورت درست پیش نبرده، لوایح و طرز العمل‌ها را به صورت درست اجرا نکرده. وقتی که یک آدم وظیفه‌اش را انجام داده نتوانست با زورگویی کنه که برو کمیسیون شکایت است، خب بس زورگویی ختم شده. 2019 است، دولت مدرن است، دموکراسی است. آیا دموکراسی میشه که با زورگویی مثلا نفس بگیره؟ این بسیار اشتباه است.
تشکر سادات صاحب. طرز العملونه په پام کې نه نیسي، یو طرفه پریکړه کوي، دیو ټیم په ګټه کوي او بلاخره بحثونه مو د مجبوریت پر اساس باندې.
زیرمل صاحب، دوی مخکې ویل چې په زور به کمشنران مجبور وو، بیا وایي چې نه اوس 2019 کال د دموکراسي دا او ازادي بیان دا او خلک اوس پوښیوي په خپل حقونو. دوی خبره ټول یو د بل سره تناقض هم لري که فکر مو ضعیف مدیریت اشاره وشوله. دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته چا رایه ورکړه، چا معرفي کړل، د کومو آدرسونو څخه معرفي شول؟ همدغه سیاسي ګوندونو نه، د همدغه نظرو بنسټونو، مدني ټولنو نه، همدغه اتلس کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه. په دې که چېرته مدیریت ضعیف وي، نو په دې کې اول ملامتیا او د انتقاد نیوکې ګوته دوی ته نیول کی. دویم دا چې دوی وایي قانون کمیسیون قانون نقص کړی، لایحه یې نقص کړې، طرز العمل یې نقص کړی، کوم قانون یې نقص کړی؟ د قانون پر اساس د ټاکنو د قانون د شپږتیا ماده پر اساس تفتیش بیا شمېرنه موږ پیل کړه، ولې مزاحمت وکړو؟ ولې د کمیسیون دروازې وتړلې؟ دوی چې ګروګان اصطلاح د کمیسیون لورې کارولې درسته نه ده. په تخار ولایت کې مو د کمیسیون شیشې او وسایل ولې را مات کړل؟ ولې په بدخشان ولایت کې اغلته داسې یو کلین ترسره کړي چې هغه نه مدني حرکت پاتې کیږي او نه هم څوک حق په غیر رقم سره اخیستلی شي؟ اخمل صاحب هم ویلي چې کمیسیون همیشه قانون نقص کړی. جناب اخمل صاحب، که واقعیتونه سره ووایو، خدای دې وکړي سره خفه نشو، اول ځل د ټاکنو پورز باندې قانون تاسو نقص کو، ستاسو رهبر راغلو خلکو ته تذکیره وښودله چې د ما تذکیره سټیکر نه لري، ما رایه ورکړي په داسې حال کې چې
تاسو همدغه رایه ومنله.
نه خیر، زیرمال صاحب، دی دوی رهبر تذکره
اجازه مو ورکړه چې رای ورکړي.
دی دوی خوب بل تذکره، هغه تذکره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ثبت، هغه بارکود درلود، هغه د هغه پر اساس ځان کاندید کړو. څوک چې ولسمشر ته ځان کاندیدوي باید تذکره سټیکر ولري. چې سټیکر د تذکره سټیکر ونه لري، هیڅ نشه کولای چې ریاست جمهور ته ځان کاندید کی، ولایتي شورا ته، د ولسی جرګې ټاکنو کې ځان کاندید کړی شي. نو د په لوی لاس دغه پروسه ته صدمه رسول دي، او دغه پروسه کله چې صدمه ویني، دا په دې کې د افغانستان ملي ګټې صدمه ویني او ټول هیوادوال پر وړاندې دغه درې
دي. دغه خبره کوي چې ساده سب ټاکنیز دمونه چې دوی باور وکړي په خپل لاس باندې کې ناسل رائے ورکړه، کمیسیون وټاکو، کمیسیون دوی باور ته ضربه ورکړه. د 300,000 رائے برخلیک معلوم نه ک د قانون هغه څه چې و په طرز العمل او قانون ولایو کې راغلي هغه وخت مخ کې راي دي، د بایومټریک دزګاو کې ثبت راي دي، او همدارنګه سلی 2300 مرکزونه دي، دی پاړه باندې پریکړه ونه شو، ځکه وایي چې باور زیانمن شو.
و یو کس شلو قاضیان ملامت کړي او بیا هم نه ملامتې دو، دا سناریو سنې نه ده. 2014 کال بم په یاد وي، 2009 کال به ما هم ډېر ښه په یاد وي. نور نه غواړم په دې اړه باندې زه څه ووایم، اما په دغه پروسه کې د ولسمشرۍ ټاکنو 14 کاندیدانو تر اخر پورې مصره پاتې شول. همدا اوس تاسو باور کړئ هر یو جدا جدا غوښتنې لري، لکه دا و چې دوه ټیمونه استازو غوښتنې ویني، یو یې 300,000 رای راته باطل کړه. اور دلته کمیسیون دی، قانون دی، طرز العمل دی، لایحه ده. کمیسیون هیڅ وخت نشي کولای دی چې هغه رای چې معلومات چې معلومات ولري باطل کړی، یا هغه رای چې هغه باطل رای وسی هغه ته صحت ورکړي. یو څه غواړم چې وایم چې راځي کمیسیون پرې د خپل کار ته، کمیسیون به طرف دی، کمیسیون د هیڅ په ګټه باندې کار نه کوي. کله چې تاسو اغل ته ګوره چې تاسو شخصي ګټه په خاطر کې کیږي، بیا ملي پروسه ننګوي چې دا فکر نه کړم د چپ خیر
بخیر شي. اقمال صاحب، ک پروسه همداسې دوام وکړي، کمیسیون ساده سره وړاندې ویل چې پایله اعلانو، بل اخر منه یې کنه.
ظاهر مل صاحب، ګوري مخکې لدینا چې تاسو پښتنې تراشم د همدې کمیسیون په موجودیت کې د همدې کمیسیون د کارمندانو په موجودیت کې 1,200,000 رایې په صندوقونو کې اچول شوې دي. دوی خپل ویلې چې په اوله کې دوی اعلان وکړ چې 2.5 میلیونه کسانو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی دی. بیا له هغه نه وروسته اعلان وکړ چې 1.5 میلیونه یعنی 1,00,000 کسانو. اوس دغه 1,200,000 رای څه شوې؟ د دې سرنوشت خو هیڅ معلوم نه شو.
خو کمیسیون هم دا کار وکړ، باطلې کړې.
خو باطلې کړې ولې؟ د دوی د کارمندانو په مقابل کې باطلې رای په صندوقونو کې اچول شوې. موږ دا وایو چې ولې اجازه دوی ورکړې وه چې دومره رای 1,000,000 شاوخوا کې تقلبي رای د صندوقونو کې پرتو.
اوس که پایلې ته لاړ شو بلاخره څه ډول شي چې وایي منه یو پایلې ته سره ورسېږي ټول دخیل لو
مشخص. موږ څه وړاندیزونه لرو؟ اول هغه 2,432 محلونو کې چې بایومیټریکي معلومات نه لري او غلا شوي دي. دلته د غلا کلمه موږ استعمالوو، زموږ د ټیم په خلاف باندې دا کار شوی دی. هغه محلونو کې چې موږ رایې درلودې د هغه ځای بایومیټریکي معلومات غلا شوي دي. دا چې چا غلا کړي دي کمیسیون باید پیدا کړي او واضح کړي چې د دې عامل څوک دی. هلته د بیا له سره انتخابات وشي، نه بیا شمیرنه هلته کومه نتیجه ورکوي او نه د هغو محلونو رایې باطلېدل. د سره انتخابات غواړو. دویم، په ټولو محلونو کې په دا 25,000 محلونو کې د رایې شمیرنه له سره وشي، د ټولو لورو قناعت به حاصل شي، ملامت و سلامت به معلوم شي، ناکام و کامیاب به معلوم شي او همدارنګه شفافیت به رامنځته شي. له دې پرته که هر ډول نتایج اعلانېږي هغه به غیر شفاف وي، هغه به تقلبي وي او موږ ته د منلو
نه. مدیر صاحب، تاسې هم د هغه حل لپاره چې په نظر کې لرئ چې وي پایلې ته سره ورسیږي او د منم کلمه رامنځته شي څه وشي؟
خب، رای حل ما همونطور که گفتم رای حل اساسی که در تمام موارد باید در نظر گرفته شد، چی در بخش باشماری باشه و چی در بخش اعلان نتایج باشه و چی در بخش اقناع طرف های زنف در انتخابات، او ایست که ما او قوانین و مقرراتی قبلا طرح کردیم، اونا را تصویب کردیم و به منصه اجرا گذاشتیم به صورت غیر جانبدارانه و به صورت قانونی، حقوقی و با نگاه انسانی با اونا ما باید قضیه را فیصله بکنیم. در غیر از اون صورت بحران افغانستان تشدیدتر میشه، بنبست ها هرچی که زمان طولانی شوه و بحث ها جانبدارانه شوه و مداخلات هم به صورت واضح دیده شوه. در اون صورت بحث ها بسیار شکننده میشه و موضوعات پیچیده میشه. اگر اجازه باشه یک نکته بکنم. جناب سادات گفتن که ما کدام قانون را نقض کردیم؟ 1,37,630 رای مشکوک خلاف توافقنامه سیاسی و خلاف طرز العمل تفتیش و با شماری آرا صفحه 4 بند 8 آمده. 102,012 رای خارج از زمان، رای است که خلاف لایحه و طرز العمل، طرز العمل تفتیش با شماری آرا، لایحه رای دهی و لایحه شمارش آرا. و 2,432 محل از جمله محلاتی که بدون معلومات بایومتریکی بوده خلاف ماده 19 قانون انتخابات و بند 2 شان وارد شده و همچنان 70,000 رای که تکراری است و چی و چی است، یک خلاف استاندارد و معیار جهانی هست و همچنان بحث جی پی اس که در قانون نو مشخص شده. یعنی تمام خواسته های ما قانونی هست و مستند است به صورت نسری قانون.
صدات صاحب غختنی معنی که د پایلو اعلان تزه
زهیرمل صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون ترجمان دی. بیا یو ځل ټینګار کوم چې مونږ په دغه پروسه کې قانون ترجمان یو، قانون پلي کوو او بیا هم د دوی د همکارۍ په تمه باندې یو. مخکې احمد سوالي به چې کوم معلومات مونږ غلا شوې دي، خې دې چې دوی په بل باندې د غلا تورنم پوری کوي په خپل منځ کې، اما دوی د اجازه ورکړي چې تفتیش وشي خود دوی نظارت نکوي. موږ نم دې په خاطر 2,432 محلونه تفتیش، ځانګړي تفتیش ته واستول چې که یا ډیوایس اغلا شوی یا مشکل ورته پیدا شوی یا اس ډی کارت اغلا شوی دی یا معلومات نه و صندوق ته مراجعه کیږي. ولی د دې نه ویره لري چې صندوق ته مراجعه وشي په صندوق کې کوم د ستاسو په خپل د خپل ځان په خاطر کې ویني چې هغه نه پرېږدي. یو میاشمو او ولاتونه وتړل او اجازه هم نه ورکوله او اوس هم بیا خپل ناظرین نه استوي دغه پروسې ته. دوی ویل چې دیو لکه ودر زرا رای پاړه باندې ډیر ښه واضح دي، هم دا اوس هغه کوم معلومات چې ما ځان سره راوړی دي په نه ورقو کې دوی ټول ته موږ د ځواب ورکړی دی. دوی سره ټول په ځواب شریک شوی دی، خو هماغه دی چې نه منی. بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې قانون تطبیق کړي. یو لک اووه درزه رایو په اړه باندې فیصله شوې ده. در ملوک کمپنۍ رسمي مکتوب استولی دوی ټولو ته چې حتی په دې اړه باندې تصور نه کېږي چې دا د تقلبي رایو اوسېږي. د یو لک دوه زره او دولس رایو په اړه باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لیدلوری ډېر مشخص دی. څه باندې دیارلس زره بایومټریکي معلومات ځانګړي تفتیش ته تللی دي او همدا ډول د دوه زره او څلور سوه درویشتو محلونو تفتیش او بیاشمیر نه هم په څلور دېرش ولایتونو کې و همدغه ټول تفتیش ته ولاړل. د هغې له جملې څخه مونږ یولس سوه نه اویا محلونه باطل کړل. پاتې محلونه هم د هغې لیست هم د کمیشنرانو د مېز په سر باندې دی. په دغه اووه ولایتونو کې هم ځینې په هغه اووه ولایتونو کې و هر هغه رایه چې بایومټریکي معلومات ونه لري هغه نه حسابېږي. خو لیکن دلته تاسو پوهېږئ چې په لوی لاس باندې کوشش کېږي دغه پروسې
باندې مزاحمت نه رامنځته شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات صاحب، حقمل صاحب او مطهر صاحب له درې واړو نه چې بحث راغلی. زما رایا زما حق خبرونه هم پای ته ورسیده.
زما رایا زما حق
نیوان درې سوادي مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوران سرمایه
دو اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی